باور دي چې لدې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به زرګونو افغانانو ته کار پیدا شي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې ووري.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپی د غازو د پایپلاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور لمخې ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپلاین د خپل برخه کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپی پروژه ل درې اړخونو د افغانستان په ګټه بولی.
د افغانستان لپاره زښت زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې امر چې اوی شروع کړي افتاته پر چې افغانستان کې داخليږي یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي. د افغانستان خلک دې غاز نه استفاده کوي یو اندازه. په عین زمان کې منګه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي د خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته.
تمه ده چې د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډي له لارې د فرا او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز ولېشتوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارډ ډالر ډیر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپی له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
څنګه فرسان پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره غوی یو پرابلم درلود چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ. استراسبورګ د فرانسې او د آلمان په منځ کې د بیانی سو ورجنګونه وکړه. اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه د دې لپاره دوی د نور دی لاست جنگ نه واخیسته نور جنگ لکو بنان ډیر آرام اصل. د دې جهته موږ فکر کوو کله افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک شي چې همدغه پایپ لاین د دې منافع مشترکې دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله ونکړي.
د ټاپی د پروژې له پیلې دوسر به په افغانستان کې شاوخوا 500 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیون ډالر د ترانزیت لارې ترلاسه کوي او د دې کازو شپارس په سلو کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر لمخي د ټاپی پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارډ متر مکعب د غازو د لیشتېدو وسلري او د 2013 کال تر اخیر به د ترکمنستان غاز د دې پایپ لاین لاري هند ته واستول شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
هلمند ته د ولسی جرګې تللې پلاوی وایي د امنیتي ځواکونو شمیر کافي دی خو د رهبری د کمزوري له امله وسلوال توانې دي چې جنگ د لشکرګاه شار تر لمنو پوري ورسوي. دغه پلاوی په امنیتي برخه کې د خپلو څیرونو د پایل خبر ورکړه او د وسلوالو څخه هم غوښتنه وکړه چې له جنگ لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. له هلمند د ازري رادیو د خبريال الیاس دای راپور ووري.
په داسې حال کې چې د هلمند مرجع او نادری ولسوالیو په یو شمیر سیمو کې سخت جګړې روانې دي، د ولسی جرګې غپلاوي چې د شمې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت تشریح په موخه راغلي دی وایي د امنیتي ځواکونو برابرۍ کې کمزوري ده او په دې برخه کې به د ژر تر ژره تغییر راسي. په ولسی جرګې کې د هلمند خلکو استاد عبدالودود پوپل په خبرناسته کې وویل د کوټونو شمیر کافي دی، خدای چې د جنگ لمنې ته لشکرګار رسیدلې دي باید څرګند وشي او هغه مسولین د عدالت منګولو تر کچ کړی چې په دې برخه کې غفلت کړی دی.
په هلمند کې 15 کواوی زموږ د ارقامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې دا به محاسبه کیږي او دا احد د پوره صلاحیت سره راغلی. دا که په والي کې نیمګړتیا وه، دا که په قومندان د امنیې کې نیمګړتیا وه، دا که د کلي اردو په قومندان کې نیمګړتیا وه، دا که د سرحدي قواوو په قومندان کې نیمګړتیا وه او د دې قواوو څخه په صحیح وخت کې استفاده نه شوی او دې ته یو صحیح ستراتیژي نه ده جوړه شوی او دښمن په مقابل کې مقاومت نه کوي.
په دې پلاوي کې د ولسی جرګې غړي معلم مرولي خان، عبدالجبار کرمان، سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي. د ولسی جرګې بلغړي عبدالجبار کرمان وویل د مخالفینو شمېر ترغه کم دی چې پر رسنیو کې دی. سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبره ناشته کول موږ غړي چې خلکو ته رویه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. لشر محمد اخونزاده ومنله چې د نامنې د ډیرېدو یو عامل خپل وکیلان دی او نور باید دغه مسلې ته پاتې کېږي. هغه ونه ویل چې ډول وکیلان د نامنې د ډیرېدو لامل دی خو ولکېږي په امنیتي برخه کې د مکرروي پر سر د وکیلان ترمنځ کشمکشونه د یو شمیر غیر مسلکي کسانو د مقرری باید سوي دي چې له عمله نامنی هم زیاتې سوي دي.
اما موږ د دې د پاره نه راغلي چې خپل مسولیت په غاړه کې واخلو. صرف ستاسو د کومک د پاره راغلي. تاسو باید مطمئن اوسئ د هلمند ټول خلک باندې ځا کوم، د شهر پر خلک باندې ځا کوم چې ان شاء الله موږ در سره یو. په دې خاطر موږ راغلي چې تاسو ته یو روحیه درکو او خپل امنیتي پوزونه چې دلته پراته دي، پولیس دي، ملي امنیت دي، اردو ملي دي، هغه ته هم درکو چې ورونو تاسو پاک مجاهدین یاست، شهیدان یاست، پر دې خاوره باندې مقاومت وکړئ.
بل ښکارا او بربند خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی د داخل او فکر نه کوي چې دا هلمند هم د کندوز فکر وکړي. تاسو مطمئن اوسئ چې په هلمند کې مصالح قوتونه خورا زیات دي. د مصالح قوتونو په څنګ کې ستاسو جهادي شخصیتونه، قومي شخصیتونه، ملي شخصیتونه ټول د دوی په څنګ کې ولاړ دي.
د دې پلاوی اکثر غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو بلله او پرغه وسلوالو چې افغانان د ژغو کړ چې د سولې لبهیر سره یو ځای شي او د افغان ځواکونو په وړاندې د مقاومت څخه لاس واخلي. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د روانو جنگونو او نامنوي په اړه ډیر معلومات نه ورکوي، خو د ملي پولیسو ځینې سرچینې وایي په مارجي کې د روان جنگ پر مهال په تیرو درې ورځو کې د افغان پوځ تر شل ډیر سرتیري وژل شوی دي چې د ځینو مړو لا هم د جنگ په میدان کې پاتې دي. خو د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه دغه معلومات لا هم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. محمد ریاست صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هندزي د دې سفر د هدف پاره احمد شبر د ملي امنیت د شورا له ویاند تواب غورزنګ سره مرکه کړې او لومړی د پښتنه ترې کړې چې د ملي امنیت سلاکار به له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال پر کوم موضوعاتو خبري وکړي. تواب غورزنګ وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر له هندستان سفر هدف داره که در اغه هیوات لامنیتی چارواک سره تیمیز لامنیتی همکاره و بدرهگره در گواخون و در منزورل و افغانستان که ری تروریزم جزفل و او افغانستان لامنیتی او دفاعی زواکون و فکر چیز بنده او افغانستان لامنیتی او دفاعی زواکون سره به هند جمهوریت در همکاره و پرده بحث او خبریوش.
مخکې تاسو ویل شوي وو چې کېدای شي چې افغانستان له هنده د یو شمېر جنگي هلیکوپتر غوښتنه وکړي، دا موضوع به یاد شي؟
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلو ټولو سیمیزو همکارانو، دوستانو او همدارنګه د خپلو نړیوالو متحدینو څخه غوښتنه کړې او وار وار د غوښتنه په مختلفو بحثونو کې مطرح شوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تشخیص سنبالیدل د دې لپاره خورا ډېر ضرور دي چې د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې ښو تجهیزاتو ته لاسرسی ولري. او دا خبره بالکل د دې سفر اجنډا یوه برخه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکاریو پر جزئیاتو باندې خبرې وشي. نو هو په دې سفر کې د افغانستان د مصالح قوتونو سره د هند جمهوریت پر همکاریو هم خبرې
د مصالح قوتو د مجهزولو په برخه کې په ځانګړې توګه د افغانستان د هوایي ځواکونو د مجهزولو په برخه کې د هند له لوري افغانستان کوم موافقه یا هوکړه لیک ترلاسه کړی دی او کنه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر مهال به په دې باندې بحث کیږي؟
ښه، موږ د سیمه دوستو هیوادونو د همکاری او وعده را کړی. د هند جمهوریت هم په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سره د همکاری خبره کړې ده. ولې فعلاً دا مسله په ډېرو جزئیاتو نشو مطرح کولی، خو هو په دې لیدنه کې به د دې همکاری پر جزئیاتو هم خبرې وشي چې موږ به د دې بحثونو او د دې خبرو اثرو د جزئیاتو په اړه تاسو او نورو مطبوعاتو ته په وخت سره معلومات ورکړو.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د غیر قانوني اقداماتو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ولسمشر دوی ته امر کړی چې د حکومت پر ضد د دینی مدرسو د فعالیتونو مخنیوي وکړي. په دې اړه د ناجی صاحب راپور.
افغان حکومت دا ځل غواړي چې والیانو ته د یو شمیر صلاحیتونو په ورکولو سره په ولایتونو کې روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. هغه ناسته چې د څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، بدخشان او لوګر ولایتونو والیانو له ولسمشر سره لرله، یو شمیر هغو ستونزو ته اشاره شوې چې د هغوی په وینا د دغو ستونزو په دوام سره د امنیت د ټینګښت، پراختیا او زیربنۍ جوړښت لپاره به ناوړې پایلې ولري. د کونړ والي وحیدالله کلیمزي وویل چې ولسمشر دوی ته په ولسم واردو کې چې په هغې کې د زورواکو کسانو لخوا د قانونو د غیر قانوني استخراج، د مخنیوي له دینی مدرسو څخه څارنه، د کابینې د غړیو او سیمه ییزو چارواکو ترمنځ همغږي او د سړکونو جوړول شامل دي دستور ورکړ شوی.
فیصله په دې باندې وشوه چې هر والی د خپل ولایت درې اولویتونه، اکه د انکشاف په برخه کې وي، که د حکومتدارۍ په برخه کې وي، په ګوته کړه او مربوطه وزارتونه به د انکشاف په برخه کې په دغه درې اولویتو باندې د 1015 کال په بودیجه کې هغې ته ځای ورکوي.
د ننګرهار، بدخشان او لوګر والیان وایي چې ولسمشر همدارنګه ورته د پوځي عملیاتو همغږي، په سیمه ییزو ادارو کې ګمارنې او د پراختیا پروژو عملي کېدل سپارلي او له دې وروسته به هغوی په خپلواکه توګه تصمیم نیسي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې والیانو ته د دغو صلاحیتونو له سپارل کېدو وروسته د دې ادارې لخوا د هغوی کارونه په شدت سره څارل کېږي. د دې ادارې وایانده منیره یوسفزاده وایي چې له دې وروسته والیان مکلف دي تر څو هر میاشت خپل کاري راپور ولسمشر سره شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالجبار د زابل څخه لیکلي وای تیره ورځ په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ په جګړه کې 8 تنه ووژل شول. نادیه له زابل لیکي مرکزي حکومت باید د هلمند امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ونه کړي د هلمند سقوط به د ټول جنوب سقوط ته لار پرانیسي. میوان له کندهار د لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي چې د کانکور په ازموینه کې د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. که چیرې په کمیټه کې سم خلک دي نو د ازموینې شوالۍ تضمینېدای شي. حاجي شمسالحق د هلمند له سنګینه لیکي د حکومت څخه غوښتنه چې تاسو په هلمند کې خپل ځواکونه په یوه ژغ او یوه قمانده کړئ، بیا د طالبانو مقابله کولی شي. 15 پوز تاسو په هلمند کې لري خو د 1500 طالبانو مخه نشي نیولی. له نورستان څخه قاری محمد مدني د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف انتمر د هند سفر نیک او مثبت ګام بللی او وایي چې هندل د افغانانو سره صادقانه همکاري کړې ده. په یاد لرې له 8:30 وروسته تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو دی. نن د خبرونې د بحث موضوع دا ده چې په وروستیو کې افغانان په ځانګړ ډول اروپا ته زیات ځي یا مهاجرت کوي. آیا بهر ته د افغانانو د مهاجرت اصلي علت په هیواد کې ناامني ده او کنه فکر کوي چې د اقتصاد خرابوالی سبب کیږي چې اکثره خلک اروپا ته زړه شي کې خطرونه په غاړه واخلي؟ که په دې اړه غواړي چې نظر څرګند کړي یا د اتنیمو او نهنیمو بجو ترمنځ ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او یا هم د افغان بیسیم 1013 شمیره په یاد لري لاند پیغام راوستوي. لطفا په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه ملیکي. ځینو اوریدونکو چې پیغامونه په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه یا حروف استعمال کړي ول د مشنسوي لوستلې زکمو ونه لوستل. د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. د افغانستان ملي شورا په تیرو لسو کلونو کې د دې شورا د وژل شویو غړیو یاد ولمنځه. په دې اړه هم راپور لرو چې په راتلونکي خپرونه کې به واوري. د کابل د امنیت قمانداني چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په کابل شهر او ولسوالیو کې د جنایي پیښو په تړاو 1 تنه نیول شوی دی. د کابل امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرحمن رحیمی پرون په کابل کې ویل چې دا کسانې د غلا، قتل، تروریستي فعالیتونو، د مخدره موادو د قاچاق او یو لړ نورو جرمونو په تور نیولې دي.
د کابل امنی قومندانۍ چارواکي وای په کابل شار او ولسوالۍ کې د تیر په پرتله د جنایي پیښو په ګراف کې کموالی راغلی او د ګڼو جنایي او ورانکارو فعالیتونو مخه نیولې ده. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې د کابل امنی قومندانۍ پولیسو په تیر دوه اونۍ کې په کابل شار او ولسوالۍ کې د درو اویا بیلابیلو جنایي او تروریستي قضیو په تړاو یو سل شپږ دشتنه نیولې دي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې یاد کسان د قتل، وسلوالو غلاو، مخدره موادو د قاچاق او یو لړ نورو پیښو په تړاو نیول سوي چې اکثرو یې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
د جنایي پیښې کمې سوي دي نسبت تیرو وختو ته، ولې پیښې سته؟ لامل یې دا ده بدون لشکه چې غریبي، مجبوري، متعدد مواد مخدر سي په امسایه ملکونو اکثره متعدد مواد مخدر راځي، دغه ټول باعث دی دی کیږي خو کله چې مجبور سي جرمي عمل تي وسي.
ښاغلی رحیمی وویل چې د کابل پولیسو د دې ترڅنګ په کابل ښار کې څلور وشتنه د مخدره موادو د قاچاق او د اویا بوتلو الکولي مشروباتو سره نیولې دي. د کابل امنیه قومندان د دې ترڅنګ په تیر یوه اونۍ کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د یو شمیر تروریستي پیښو د مخنیوي خبر هم ورکړ. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې د کابل پولیسو په تیرو دوه اونۍ کې په ښار او ولسوالۍ کې لس فایر ام بي یک توغندي، نه فایر ار پی جی مرمۍ، لاس کړی چسپکی مینونه، اته کړی وسایت زد مینونه او څلوېش کیلوګرام انفجاري مواد کشف او لمنځه وړی دي. امنیه قومندان د دې ترڅنګ په کابل ښار کې د چسپکی مینونو د جوړولو او انتقال په جرم د یو بل تند نیولو خبر هم ورکړ. نو موړي زیاته کړه چې یاد کس غوښتل د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ څخه کابل ښار ته چسپکی مینونه انتقال کړي چې نیول سوی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ چارواکي په داسې حال کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د جنایي پیښو د ګراف د راټیټېدو خبر ورکوي چې لا هم ګڼ کابل شاریان په ښار کې د وسلوالو جنایي پیښو د شتون له امله شکایت کوي او وایي لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه ډول یې مخه نه ده نیول سوی. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې ویل:
کابل امنیت د پخوا په شان ده او اساسي تغییر نه پکې راغلی. شاید جزوي تغییرات پکې راغلي، اما اساسي تغییرات نشته.
څه جیب کې وي که پیسې ورسره نه وي خوش ګرځي، هیڅ خبره نشته. مقصد پیسې په جیب کې نه وي، نور امنیت تامین دي. ته په جیب کې پیسې واچوه و ګرځه بیا.
بلخوا د ټولنیزو چارو افغان کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې په هیواد کې د جنایي او ورانکارو پیښو د مخنیوي په هدف ځوانانو ته سالمي بوختیاوي برابري تر څو له یوې خوا ځوانان ته کار پیدا سوی وي او تر څنګه په هیواد کې د جنایي او نورو ورانکارو پیښو مخه نیول سوی وي.
سیدنی مارننګ هیرالد ورسپانې چې په استرالیا کې چاپیږي په یوه لیکنه کې د یوې ګڼ ملیتي کمپنۍ درغلي افشا کړې او ویلي دي د خوراکي موادو د څو ملیتي کمپنۍ د استرالیا د خلکو د مالیې په پیسو کې درغلي کړې او په افغانستان کې استرالیایي پوځیانو ته رسولي وسایل ګران حساب کړي دي. سیدنی مارننګ هیرالد لیکي سپریم فوډ سرویس او ورسره تړلیو شرکتونو چې د میلیونونو لارو قراردادونه ورسره شوی څو په افغانستان کې د استرالیا او نورو هیوادونو پوځیانو ته وسایل ورسوي د جنسونو بای څو چندل وړي حساب کړی دي. ورسپانه وای چې دغه شرکت له 2000 لومړي څخه تر 2014 پورې استرالیا او نورو نړیوالو پوځیانو ته وسایل او نور مواد مهیا کول. اکسس اف لوجیک خبرونه تر دې پښتنې لاندې چې آیا میوه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ځای نیولې شي لیکلي. د بریتانیا یو خیریه مؤسسه په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې عاقلانه لار موندلې ده. پلانټ فار پیس یا د سولې لپاره نبات ټولنې چې بریتانیایي پانګوال جیمز بریت په 2001 میلادي کال کې جوړه کړې په افغانستان کې د کموم زکو له کروندګرو سره د مرستې لپاره یو طرحه جوړه کړې ده. دا کمپنۍ غواړي چې د افغانانو میوې په تیره بیا انار په پودر واړوي او ارګانیکي مستې ورڅخه جوړې کړي. او سم یو بل موضوع، د مصر په سینا کې د لویدلې روسي الوتکې د علت د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پېښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي چې مشي ایمان المقدم نومیږي او د مصر د په مصر کې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنې کوي. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوې وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی،
او ویلی دی چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیر ورځ ویل چې د البتکی په تور بکس کې یو ژغ اوریدل شوی دی.
A noise was heard in the last second of the CVR recording.
یو ژغ د البتکی د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیې کې اوریدل شوی. ځانګړي څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ژغ د معلومولو لپاره ترسره شي.
The nature of this noise.
ایمن المقدم مصری دی او د روسي یربس رالویدلې الوتکې د چړنې د کمیټې مشر کوي. په دې کمیټې کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیونی چینل د وسېړونکو په وینا چې د رالویدلې الوتکې تور بکس لیدلې د خبر ورکړ چې 14 د الوتنې پر مهال اشکارا اوریدل کیږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روشانه نه ده.
For identifying
the الوتکی د ټوټو له لمړنوي چړنو تر اوسه د الوتکی د ننه د ماتیدو نقشه نشکاري. فرانس پریس اژانس ته وی سرچینی چې د الوتکی د پیښل مسلې با خبره ده ویل دي چې له سبت شوو معلوماتو شکاري چې الوتکه عادي روانه و، یو مخادي او یو ناسا په هر څو ورک شوې دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویل دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده. خدای نه دی ویلي چې څنګه یې نسکور کړی ده.
لاندو خبرونو ته نږدې کیږو. لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو پروګرام لرو. دا پروګرام هر یک شنبه له 8:00 تر 9:00 بجو پورې وړاندې کیږي.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
بله په دغه شمیرو ستاسو پیغامونه ثبتیږي. خو د ژوندۍ خبرونه یعنی د استودیو د ټلیفون شمیرې به څو شیبې وروسته درته اعلان کړو چې ازادي رادیو ته په ټلیفون وکړئ او د نن د میکروفون ستاسو د خبرونې په موضوع باندې خپل نظر څرګند کړئ. اوس 8:30 دی. قاسم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل هوا دو کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپورونو لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر میاشت کې شروع شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر نن هند ته ځي. مخکې داسې نتایج سوي راپورونه خبر شوی چې هند به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته څلور MI-15 جنگي هليكوپټر وسپاري. خو د ملي امنیت د شورا وایي چې په دې اړه معلومات ورکول مخکې له وخت دي. د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې د طالبان دوه ډلو لیوبل سره جګړه کړې ده. د کډوالۍ نړیواله مؤسسه په افغانستان کې له زلزلې ځپلو سره د مرستو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې له 860 کورونی سره مرستې وسوې. په مصر کې د روسي نسکورې سوي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په تور بکس کې ژغ اوریدلې دی. د اوکرين پوز وایي له روسي په لور بلتون غشتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. او په کوریشا کې نن پارلماني انتخابات یو د کډوالو بحران پر دې انتخاباتو سیوري غوړولې دي.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. نن یک شنبه ده. هر یک شنبه دا وخت یعنی له 8:00 بجو تر 9:00 بجو پورې میکروفون ستاسو وي.
بله من هم سلام عرض میکنم برای هر یک شما و از حالات و ساعت 9:00. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما میزبان و در خدمت شما هستیم و از شما میشنویم که در مورد برنامه امروز چی نظر دارین. اخیرا یک تحقیق نشان میداد که شمار زیاد از افغانها بنابر بیکاری و فقر افغانستان را ترک میکنند. تعداد هم از ناامنی شکایت دارند. با باور شما علت ترک افغانها، البته علت اصلیش کدام هست؟ فکر میکنین که فقر بالای جوانان افغانستان فشار آورده تا کشور خود را ترک بکنند و یا ای که ناامنی و یا عامل دیگر باعث شده که اونا از افغانستان فراری شوند و رخ به سوی اروپا بکنند. همین است موضوع برنامه امروز میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله، او دا پدی هم ډیر مهم موضوع ده دی افغانستان لپاره، چې کوم کسان چې افغانستان اوسی اکثرا ځوانان دی او همدا ځوانان دي چې هیوادونه آبادوي او هغه ګټور د عمر هغه ګټور وخت همدغه د ځواني عمر دی چې انسانان کار کولی شي، فعالیت کولی شي او په ډیرو ځوانانو خو حکومتونو دولتونو ډیرې پیسې مصرف کړي، ځکه چې تعلیم کوي، پې وړیا تعلیم پې کوي، دا ډیر لوی مصرف ده او په اخر کې نتیجه دا شي چې له هیواده لاړ شي او په نورو هیوادونو کې کار وکړي. نو هله لرو چې په دې موضوع باندې نظر څرګند کړئ. یو شمېر اوریدونکو د افغان بسیم د 1918 شمېرې له لارې نظرونه راستولې دي. د دوی نظرونه لولو. دغه راس که انټرنیټ لري په سکایپ کې د ازادي راډیو پته ده، رادیو دات ازادي. له دې طریقه هم کولای شئ له موږ سره نظر شریک کړئ. د ټلیفون شمېرې به څو شېبې وروسته جاوید نعیمی درته ووایي، خو زه به اول یو څو پیغام ولولم. احمد الله احمدی له زابل لیکلی، د افغانستان څخه بهر ته بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تګ د ناامنۍ او بیکاری دواړو سره تړلی دی. نو باید اول په هیواد کې دوی ته کار پیدا شي او بل د امنیت غم وخوړل شي. له نورستان قاری محمد مدنی لیکلی، وایي زما په نظر په هیواد کې ناامنی او اقتصادي ستونزې ځوانانو ته کاری فرصتونه نه برابرېدل هغه علتونه دي چې افغانان مهاجرت اړ باسي. فرید الله له زابل لیکلی دی، وایي زما په نظر افغانان چې اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي دا د امنیتي او د کار د نشټوالي علت دی. دواړه موضوع یاده کړی ده. یو بل اوریدونکي د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه عادل شینواري لیکلی دی، وایي ځوانان د هیواد په امنیت کې باید برخه واخلي او اروپا ته ولاړ نشي، ځکه امنیت د ځوانانو پوری اړه لري.
بله، و اگر شما هم پیام دارین میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی بتون به شماره 818 برای ما بفرستین. برای ما اگر میخواین زنگ بزنین شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین به radio.azadi با ما به تماس شوین و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه ما با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. ببینیم شنونده ما چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلامت.
سلام
سر. مهربانی
کوسیب.
بله، از من در خدا دی افغانان و پاک خارجی و دوتا هم نامنی و هم بیکاری در پاک افغانستان که
بله
کچیر پاک افغانستان که کارو تا پیداش نور با افغانان و خارجی و دوتا اولار نسی.
بله سر، یعنی تا دی نورو اوریدون کو پشن چی موشه پیغامونو ول وصل تاسی هم دواره علتون یاد کرد، لیکن فکر نکوی چی پا دی دو که با یو دیر غالب بی دی یو رول با دیر بی. پا اکثر اروپایی هیوادونو که افغانانو تاویل کیشه چی افغانان دومره لنامنی نکدیشه لکه تومره چی دی اقتصادی چارو یا ستونزو لکه بلا دوی ماجرات کوی، او په دې خاطر هم ډیر افغانان په اروپایي هیوادونو کې نه منل کیږي، دوی ته پلمې جوړیږي. وای تاسې اقتصادي مشکل لري، ټول وطن خو نارام نه دی، یو سیمه کې مو نارام یو بل سیمه مو آرام ده. نو ستاسو په نظر په دې دواړو کې کوم یو ډیر زیات رول لري د افغانانو په مهاجرت کې؟
ما په فکر دلته بیکاری زیات ده، ځکه دوی بهرنۍ هیوادوته دي او دلته د کار زمینه نه مسایه ده. نو دوی هڅه کوي چې بهرنۍ هیوادوته ولاړ شي چې هلته یو
ډېره مننه. تاسو وویل چې بیکاری اصلی علت دی.
بله، شنونده ما گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که جوانان که به قصد زندگی بهتر راهی اروپا میشن، اکثر جوانان گفتند که از طبقه ثروتمند افغانستان هستند و گفتن ای کاش همی جوانان با پولشان در افغانستان امکانات را فراهم میکردن. و زیاس کابل هم در پیام خود نوشته کرده که علت اصلی فرار جوانان از افغانستان بیکاری و فقر است.
او دوی در خبر هم واقعا دقیقه ده کوم څوک چې پیسې ونلري او غیتلایم نشي، او دوی رو په ګومان هغه پیسې چې دوی قاچاقبر ته ورکوي پیغه باندې په خپل وطن کې یو کار کول شي.
بله،
وروشو بل اوریدونکو ته د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو مهرباني کوي
بفرمایئ. سب
سلام، سلام علیکم، څنګه ښه بخیر یاست؟
سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ، مهرباني.
زه خپل محمد حمیدی روزاین ده ګراوت ورسوالی نه څه پته وغوښ کوم. زما خدای خو مې ته خو هم صد د جنگو ته خلک زغلی بارني او دوه ته هم اقتصادي ستونې دي. نو ستونې دي مثلا د سهار ماښام نه لري لس کار لس نه یا دوه لس نه یا لا په تر څو پسې نو باندې خلک څه څه وساتي دا غږ کور
بلې. بله، ګوره دوه ډوله افغانان دي. یو هغه افغانان دي چې مثلا ایران یا پاکستان ته ځي چې په لږو پیسو کولی شي چې لاړ شي، لیکن یو هغه افغانان دي چې اروپا ته ځي، هغوی خو په کمو پیسو باندې نشي تلای، باید په زرګونو ډالر ولري چې تر اروپا پورې ځان ورسوي. نو فکر کوي چې هغوی هم د فقر له لاسه ځي او کنه غواړي چې لا ښه ژوند ولري.
غره دی له پاره ته نو ژوند ولري چې دغه ولري نو ټول په پنځه لاره په څوار لاره د امر ځو ولري نو زه بهرني واسه زه ته کوم جرمني ته یا ترکیه ته درته کوم هغه دغه د له پاره دي چې معنا خو ژوند دې لګي به راځه د پټې دې کې خو جام وځه چې دا نو بلغه دې ژوند دې 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 شه به غره دی له پاره دي چې معنا دې و چې خپل ژوند شو ولري
ډیر معنا
څوار لاره پنځه لاره د امر سره ولري نو سړی چې ته پاره ځي خو.
بله، یعنی تاسو په نظر په همدغه پیسو په خپل وطن کې هم کاروبار شروع کولای شي. زیات مننه،
تشکر میکنیم از شما و شنونده هایی که تا حالا تماس گرفتند. ماشاءالله فهیم از اروزگان در پیام خود نوشته کرده که ناامنی، بیکاری و رقابت های ناسالم باعث شده که صدها جوان افغانستان را ترک بکنند.
لپکتیکا څخه باوری لیکلی دی چې ولسمشر څخه هیله کوم چې هغه افغانان چې خارج ته تللي دي باید د کار لپاره زمینه برابر کړي. له زابل څخه غلام سرور لیکلی دي چې هغه افغانان چې بهر ته ځي اکثره د دې لپاره ځي چې په بهرنیو اروپایي هیوادونو کې د کار زمینه شته او پیسې ډېری دي.
بله، ببینیم شنونده ما از طریق تلفون چه پیام و گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی که وسیب سلامت وسیب مهربانی
ونه نظر گئی از آتی قلام و من در سر سماسیم خیستن انگرهارا.
مهربانی که وی
استاسی پا موضوع بازدوم رو ایم آگانه چه کون زوانان چه خاریست روان دی ده عمر پیسی چه ورسروی خاریست چه زیده پیسی لگی تقریبا لخ لکا دو لس لکه افغانۍ لګېږي. دا په افغانستان کښې ډېره لویه سرمایه ګڼل کېږي زموږ په دې خلکو کښې. او زما په اند چې دا کوم ځوانان چې هېواد نه لواتي په دغه بانه باندې چې یاره ناامني ده، ناامني چېرته ده؟ دومره ناامني خو نه شته ده لکه په نورو ملکونو کښې چې ده، لکه عربي ملکونو کښې د سوریا ده او همداسې نور فلسطین دی. او د هغوی په پرتله په افغانستان کښې ډېر امنیت دی. خو مګر یو خبره ده چې د افغانستان حکومت چې دی ځوانانو ته په هغه اندازه نظر نه کوي چې څومره افغانان یخ لري. هغوی ته د کار زمینه برابرول، هغوی ته د تعلیم، هغوی ته داسې ښې دندې پیدا کول، هغوی ته داسې اعتماد ورکول چې یاره هغوی زړه مات نه شي په دغه وظیفه کښې، په دغه کارونو کښې، په دغه اړوند نور کښې. او دا د حکومت بېغوري هم ده چې خپلو ځوانانو لب نه شي نیولی. هغو یو معمولي بانه وکړي وایي ناامني ده. ناامني خو په ټوله دنیا کښې ده، هر ملک یو چودغه یو جګړه کېږي. تاسو نه ګورئ چې د ټول آسیا کښې دغه رنګ حال روان دی. افغانستان بیا هم یو اندازه نه دی. زما په نظر، اصلي نظر زما دغه دی چې بېکاري پرته ناامني هغه دی کښې نه لري. ځکه چې مونږ ونه درېږو نو بل څه خو نه شي کولی چې افغانستان کښې مونږ د دې لپاره راشي چې مونږ ته امنیت راولي شي. مونږ به تاسې په خپله چې تخته نو امنیت به څوک راولي.
ډېره زیاته مننه، کور دې ودان، سلامت اوسئ.
ببینیم شنوندې
افغانستان نه مې همدا غوښتنه. بله، سوال ورته کوم، هیله درنه لرم چې نور دې د افغانستان نوم نه سخو کوي په دې بانو چې افغانستان کښې ناامني، افغانستان کښې جنګونه دي.
سلامت باشید.
تشکر. سلامت باشین سیب. شنونده بعدی هم منتظر هستند. بفرمایید سیب، رادیو آزادی است.
سلام تاسو نیم سفر جناب اسمت سروان صاحب باندې لمړی خوري نړي
تکین صاحب
مشیدا چې موزوګانی تاکي چې هغه د ټول افغانستان د ولس په خیر د عبدالقادر تکینم سلامونه قبول کړئ.
مهرباني مهرباني کوي.
بفرمایئ سیب.
تشکر صاحب. کچيري مفتاسي وګورو یقینا دنیا ورته ټکټ اشاره وکړه افغانستان کې موږ افغانانی ګورې ژوند په زابل ولایت کې ژوند کوم په قندار ولایت کې تاسو وګورئ ډېر لس کاله موږ په جنوب غرب ځکه نه امنیت لري خل دا چې یو کال وس یو کال افغانان کې استعمال ته جګړه وغځېدله ټول دوستان وس روان دي کډوال چې باور مو چې جناب سروان صاحب هغه ورځ په قندار کې یو کډوال سره مخ شوم روانو د ایران پر لار باندې ویزه یې اخیستله او تقریبا $8,000 مې نه درلودل $8,000 مې اماده کړل چې شکبر سره مې خبرې وکړلې اوس ته ما وړم اران چې موخېم د دې راته مسایله چې مور مې راته وایي چې کوڅه د سکه کوم نو په هغه اندازه باندې دا ځوانان چې اوس دي وایي ما یو ختم جوړ کړی دی چې نامه طالبانو ما سختار کړی دی ما د جرمني کې راځم تاسو ښکار کوم دا هغه څه دي چې دوی په خپل غواړي اروپا کې ژوند وکړي را ساتوند وکړي نو په دې اساس ما په نظر ځوانان تاسو په ټول 15% تشکیل د ځوانانو څخه دي نو کدي دا پیسې لاسته دغه پیسې دلته په افغانستان کې په خپله ټولنه کې مسؤول شي
تشکر. سلامت باشین. شنونده ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده تنها کسان به خارج میرن که مشکل ناامنی دارند. فهیم پای احصاری از ولایت فرا ولسوالی پرچمن نوشته کرده که فقر و ناداری باعث فرار جوانان از افغانستان شده.
حبیب الله کوچی د لوګر له بابو څخه لیکلی وای کچیر جنگور همداسې دوام وکړي نور ځوانان به هم متشتی بل علت وای بیکاری ده. بل اوردون کې عبدالمطلب له لغمان څخه لیکلی دی افغانان د دې لپاره بهر هیوادونو ته ځي چې په خپل هیواد کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي. حلیم رنزور له فراز څخه لیکلی دی وای چې د افغانانو د بهر ته تګ اصلي علت دا دی چې په بهر کې ښه ژوند دی. او همدارس عبدالوارث ترخیل لیکلي ځوانان بل هیواد ته د دې لپاره ځي چې هلته کار وکړي په کوم هیوادونو کې چې کار وینو خلک ورځي.
بله، شنونده داریم روی خط تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام و احترام شما نه سلام عجمی ما به نگران نتاج سرپ تماس کنم.
مهربانی کوی عزیز.
بایدوایم با کنگران که خارج تلوان دی اونم وطن تریدی غطا استوداره چه دی اقتصادی مشکلات لری او همدارنگ بیتاری دا چه ترکم احدا کم کسان پیزنم آوازوی وطن پریخری او روانی خارج تا دی اوی طول اقتصادی سنزی لری حتی از هر قیمت چه مختلی کم جیدادون از مکی یا بازشنی چه آگه خرص کرن او پدی خاطر چه نرمیدی سخت دی رشد تا اندال افغانستان خانه دا پا هر قیمت چه باید منگ دی مکن نورزانو باشو دغه چې ستونزې مشکلات کې د زیاتې د ساري سخت دی دا اقتصادي ستونزې دي نه مې دمره په کې نه دمره کا تر کومه ده چې بیکاری او اقتصادي ستونزې.
بلکې نو تاسو په نظر پم دغه پیسو چې تاسو یې جایداد ورته خرڅوي نشي کولای چې په خپل وطن کې کاروبار جوړ کړي؟ نه خیر، تلفن
از اینا قطع شد. نظامی از کابل در پیام خود نوشته کرده که ده ها مصیبت ناشی از جنگ مردم افغانستان را مجبور به ترک وطن ساخته. ترابی از غور نوشته کرده که ای که جوانان افغان کشور خود را ترک میکنند مسئول در این مورد حکومت هست. و خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده که افغان هایی که به کشورهای خارجی میرن خصوصا به اروپا اکثرا طبقه متوسط هستند، اقتصادشان خوب است و اینها را باید حکومت نگذاره که کشور را ترک بکنن. حمدالله منلی از ولایت هرات از ولسوالی شیندند البته نوشته کرده که به دیدگاه من ای که افغانها به کشورهای خارجی میرن ای یک مهاجرت دائمی است، خصوصا به کشورهای اروپایی و عامل اصلیش ناامنی و ضعف نظام اقتصادی کشور است.
او د زابل ولایت له اتغر ولسوالی څخه عزیز الله هلال لیکي وای کوم افغانان چې اروپا ته ځي لوی لامل امنیتی ده. این منظور داره چې د امنیتی ستونزو له کبله ځي. له فراز څخه محمد شاهین لیکی چې وای د ځوانانو تک اصلي عامل اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ستونزو ته ډیرو اشاره کړې ده. عبدالباری له شکین څخه لیکلي چې افغانانو څخه هیله کوم چې نور خارج ته لاړ نشي، ځکه چې نور افغانان هم حتیجی تشویقیجی چه دو دوی پل پل کیشتی.
و ساران صاحب، راه رسیدن به این کشورهای اروپایی اکثرا خیلی زیاد مشکل هست و بارها گزارش های نشر کردیم که در جریان رسیدن و به قصد آمدن به اروپا تعداد زیاد از پناهجویا چی از افغانستان بودن و یا کشورهای دیگه غرق شدن در بحر و در آب و حتی با خانواده هایشون و کودکان و زنان هم در بینشون بودند.
یعنی په هر دو اونی که خویوه دست ناور پیشگی په وروستیو څو ورځو کې هم یوه بیړۍ په د ترکیه او یونان ترمنځ ډوبه شوه چې په لسګونو افغانان پکې مړه شول. نو دغه خطر په غاړه اخیستل آیا په دې ارزي چې څوک دې په خپل وطن کې جایداد ورته خرڅ کړي او لاړ شي اروپا ته؟ په دې هم فکر وکړي او نظر څرګند کړي. د ټلیفون لاري بل اوریدونکي
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
سلام علیکم، احترامات ما را بپذیرین.
سلام.
اگر به شکل درست اوضاع افغانستان تحلیل کنیم، در هر ولسوالی، در هر ولایت، بالاخره در هر مرکز، حکومت زور کار به دست چند نفر زورمندا و تفنگدارای مسلح سابق و حال تقسیم شده و افغانستان به گرداب چند نفر تفنگ سالارها محاصره شده. بناهن افغانستان وضعش چون شما ژورنالیست ها و خبرنگارا به شکل واقعی تمثیل نمی کنید، از وضع مردم افغانستان اطلاعی دقیق و راستی ندارید. بدانی کسایی که می گذد خوشبخترین انسان های کره زمین است که از این مملکت مهلک و خطرناک خودم می کشند و هیچ چاره جز از تباهی، جز از رسوایی، جز از بدنامی، جز از بیکاری، ترو، احتراق، انفجار دیگر در این وطن هیچ چیزی وجود ندارد. ببینیم در موجودیت ناتو، جهان غرب و کلگیش با ما بود، ما خود اصلاح نتونستیم. بهترین راه راه فرار از این وطن است. تشکر.
بله محترم، یک سوال از شما اگر میشنوین صدای ما را. متاسفانه تماس از شنونده قطع شد. بله.
نظر نور هم تو وی بله اردون که لرو زن معرفی که یه آزادی رادیو
میربونی سب.
سلام علیکم، که هستی برای گرانی در خیرت؟
سلامت توسی، میربونی که وی
برور بلاوار ملاده رو باید نخبری کن.
میربونی که وی دلاور سب
ما برور دیر پخته خبری نستایی ما خوزه دی شپشاپوز دیوال کار خبری کن. من در زوانان زیرواندی دیل مستنی رواندی روړه دوی ورته د ځوانانو ته ما دا نغره هیله ده چې داسې د میدان ته داسې مسکه نه پرېږدي، خپل نظامي قوتونو سره یو ځای شي، خپل وطن کې خدمت وکړي. تاسې زه ډالرې لګوئ، غریب سړی اروپا ته نه شي تللی، دا ټول ملتې نه روان دي.
بله صاحب، پرحال دا هم نظر ده، مخکنی هم بیا دې برعکس نظر درلود. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
بفرمایئ صاحب.
درځه خبرې کوم. عبدالرحمن بلوچ.
بلوچ صاحب مهرباني.
مهرباني صاحب.
دلته افغانستان کې اولنۍ دغه چې امنیت دی، دوهم د کاري دی، نو ټول خلک غواړي چې دغه ته ولاړ شي، خارج ته ولاړ شي، ځکه چې پورتنه خلاص شي وظیفه ورته نه پیدا کېږي. ټول کار د وایسو پر روانوي.
بلوچستان
په افغانستان کې هم دغه د مشکلاتې څوک د امن دغه احساس نه کوي او د کاري ده د امدغه علت چې افغانستان ته ټول خلک دي.
بله.
چې ماته چې زه وخت پیدا کوم زم خپل
بله لا تاسو خیو سوال، لکن فکر نه کوي چې بله لا تاسو خیو پښتنه فکر نه کوي چې دا چون نور زینو زه هم باید لاشم، یعنی دا یو ډول سیالي ګرځیدل ده کینه په دې سفر کې په خپل دي ژوند ډیر لوی خطر شته.
روان څه پدې وطن کې خاص مرګونه دي، پدې وطن کې امنیت نشته، پدې وطن کې اقتصادي مشکلات دي، ټول خلک د مجبورې دي، هیڅوک د مسی سره نه کوي، کار نه کوي.
صحیح.
تشکر، سلامت باشین صاحب. جاوید رحیمی از ولایت قندهار نوشته کرده که به نظر ما فرار جوانان مشکل اقتصادی است و هم ناامنی در کشور باعث شده که بسیاری جوانان برن و افغانستان را ترک بکنند. یک شنونده دیگه ما اسدالله سالار از ولایت زابل نوشته کرده، کسانی که اگر پولدار هم هستن افغانستان را رها میکنند و به خارج و اروپا میروند، این گفتن به خاطر ناامنی و جنگ ها در کشور است.
د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو فکر کوم چې نیازای صاحب
مهرباني صاحب
باز سلام و ادب خدمت شما اسما ساروان و همچنان جاوید نینی و شنوندگان خوب محترمتان البته نیازی هستم از ساروان هم رایتان در خط گرفتیم
بله صاحب بفرمایید مهربانی
تشکر از شما البته تشکر از موضوع چون که در برنامه های قبلی به این مورد صحبت کردیم بس ربیر میست که نگه انسانان جوانان از افغانستان در قدم نخست ما میگویم که اینها جوان نیستند بلکه ناجوان هستند که افغانستان خاک مردم و ملت خود را میگذارند و بعد فراموشی و خود را از کنارشان دور میسازند یک دوم دیگر بزرگترین عامل ناامنی بدبختی که در افغانستان به وجود میآید خود این فرار جوانان میباشد که یعنی مشوش تشویش پریشانی را در بین عمو همسایه ها روستاها ها قریه ها بالاخره شهرها به وجود میگذارد چرا که اینها میگن چه لفظ اینها فرار از کشور میکنند خود این باعث ناامنی میشود ببینید البته ما در برنامه های قبلی هم گفتم البته فرار جوانان این وظیفه دولت است که مرزهای خود را مسدود کنند مثل که در روستا مرزهای خود را بسته میکنند بعد که افغانستان مرزهای خود را کنترل کنند مسدود کنند و همین کسانانی که قاچاق از دست اختلاف میزنند و باعث انتقال اینها میشود باعث بی‌آبرویی و بی‌عزتی و بالاخره داده ها مشکلات را اینها متحمل میشوند بعد که زودتر گرفتاری و به پنجه قانون بسپارند ببینید جوانان فعلا 70-75% قشر افغانستان را تشکیل میدهد که سرمایه بزرگ عظیم یک کشور میباشد همین جوان است نیرو داره قوت داره انرژی داره میتواند که افغانستان را به سوی درست منظم سوق بدهد ولی متاسفانه اینها باعث اینها که فرار میکنند باعث یعنی بدبختی و تشویش در بین مردم ایجاد میشود بعد از طرف اینها کسانانی که افغانستان را میگذارند باز ما به شما میگم که اینها ناجوان هستند علیه خاک جفا میکنند اینها از گرسنگی از قحطی از تشنگی فرار نه بلکه از البته از اون خوشگذرانی و آزادی و بالاخره به یک کشور دورتر چی میکنند فرار میکنند بعد که باید که اینها به صفت مخود ناجوان بعد اینها تقاضا دارند که افغانستان را دیگر نگذارند باید که در افغانستان باشند کنند تا زمانی که اینها امنیت را نبیارند هیچ کسی هیچ میسفید ما هیچ زن پیر ما نمیتواند که در افغانستان سال ثبات بیارند و اینها بروند و بالاخره کشور را بگذارند و دستان کسانان دیگر یک نوع ظلم جفا است و رفتار اینها را مخود محکوم میکنم هر چه زودتر اینها باید که باز به طرف افغانستان برگشت کنند تشکر از شما
تشکر از شما جناب نیازی صاحب شنونده بعدی ما هم هستن از طریق اسکایپ هستن فکر میکنم
نه
از طریق اسکایپ قطع شده بله
قاری صاحب پشتون دیله که چی میروانی که وی
بله محترم سروان صاحب تا سلام الله رنج کن شاید سام کرد
سلامت
جاید نینی صاحب تا دازاری رنج
کن سلامت باشن
کن کوری دون کن سلام الله رنج کن
کور جواد
شهر مپخی سروان صاحب شما وزو متاکل یاد که دیوی دی که رفتار اجازه را که زبا
مهربانی مهربانی استاس خپل پروگرام دی
محترم سروان صاحب اول یو محترم سروان صاحب دا خو هر سړی وایي زه د اورېدونکو د نظر سره مخالف یم دا خو د هر اورېدونکي خپل نظر دی خو زه مخالف یم نظر دا دی که چیرې دوی د ناامنۍ و د فقر و د اقتصاد خبره کوي د مشکلاتو خبره کوي ناامني د جنوبه تر شماله د شرقه تر غربه ټول افغانان په وینو کې لمبېږي د بل په خوله باندې د ګاونډیانو په خوله باندې دښمن پښې را پسې که ناامني په ټول وطن کښې ناامني ده او که اقتصاد که زوب دی اقتصاد دي سروان صاحب په خدای مې که سمې ته راشه د دې د دې د شارو پر پلکو باندې که ته داسې چې داسې ژورنالیستان هسې ودرېږي خلکو ته کار نه پیدا کېږي نو هر جنسه معلوم یې دی که داسې چې ناامني او فقر یو اقتصاد دي نو هر جنسه خو معلومېږي دا زموږ د اورېدونکو دا نظر دی چې باید ټول افغانان خپل وطن پرېږدي یا دغه خلک چې اروپا ته ځي یو خدای دی چې دوی ته آګاهي نه ده ورکول شوې بعد زما د علماو څه دا ګیله ده چې د خلکو ته آګاهي ورکړي چې بهر مملکتو ته مه ځي که څوک بهر مملکت ته ځي او هلته په بېړیو کې غرکېږي د مایانو خوراکېږي د دې مرګ مسؤلیت یې خپل پر غاړه دی دې ته شریعت غرای محمدي حکم ده او خودکشي ورکوي دا یوه خبره او دوهمه خبره دا ده زموږ دولت په دې کښې مقصر دی چې باید د دې خلکو دا خلک چې دوی اړ وي د دغه قاچاقبرانو مخنیوی وکړي او خلکو ته آګاهي ورکړي او دوهمه درېیمه خبره دا ده زما خپل د ځوانانو ته دا غوښتنه ده ګیله مې ده ګیله خو مې دا ده دغه ځوانان چې نن اروپا ته ځي ټوله اکثره باسواده دي اکثره باسواده موږ د ګدایي په پیسو باندې د نړیوالو د ګدایي په پیسو باندې موږ دوی تربیه کړه دولسم یې خلاص کړي فاکولته یې وویله کانکور یې خلاص کړي نن پانسون ته ورسېدل نن زموږ دوی موږ پرېږدي او زموږ ته ځي موږ تر خطر لاندې پرېږدي دوی په اروپا کښې څه ښه
خایسته ژوند غواړي. او بله خبره دا ده، دغه اروپا ته چې ځي ټوله سرمایهداران دي، ساروان صاحب په سلو کې نوي پیسره سرمایهداران دي. یو سړی که نن $1,000,000 دلته ولري، په خدای دې مې قسم یې، په افغانستان کې $1,000,000 پیدا کېږي. دا خلک چې ځي په $15,000 دا خو افغانان د افغانانو مظلومیت ته نه ګوري، د یتیم وژړا ته نه ګوري، و کونج ته نه ګوري، و خپل وجدان و غیرت و شجاعت ته نه ګوري چې زه دا خراب وران ویجار وطن چاته پرېږدم چې زه ښه ژوند غواړم.
ډېره زیاته مننه کوروران قاري صاحب پښتون، له دې خبرې سره څه فکر کوم چې هر څوک کېدی شي اتفاق ولري. یعنی یو نفر که $1,000 or $1,500 هم مجاوریدلی دی چې لا $1,000 هم ځینې خلک په قاچاق قاچاقبرو ته ورکوي چې اروپا ته ورسوي. یعنی فقط که هغه سړی چې $1,500 or $1,000 باسي، د 50 کسو نورو کار هم اخلي، یعنی 50 کسو نور هم بیکاره کیږي ورسره په دې وطن کې.
و پنج خانواده در واقعیت شګر د افغانستان بررسی بکنیم، از معاش یک نفر شاید یک خانواده نان بخورند و آرام باشند، اما با خروج یک نفر که پنج نفر بیکار میشه، در حقیقت پنج خانواده
بیکار
با گرسنگی روبرو میشه.
در اقتصاد خلک زنجیر داسیره، مثلا که ز لوړ معاش ولرم، نو زه خو بیا له خپل د کوڅې له دوکاندارم ډېر سودا اخلم. زه ممکن کور جوړ کړم، بې کور دې جوړېدو له برکته ممکن 15 کسو ته کار روزګار برابر شي. همداسې لباس اخلم زیات نسبت هغه چاته شي، کم معاش لري یا کمې پیسې لري، دا یو له بل سره تړلی دی. څومره څوک پیسې مصرفوي هغومره اقتصاد ښه کېږي او نورو خلکو ته هم کار پیدا کېږي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي
کړئ. خیلی کوتاه میتونیم این شنونده را بگیریم سروان صاحب که وقت نشه را میرسه. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام صاحب، میرم.
اما چه کریمی هم در شنگان دولی پر اتخواست اثر پتماس کرد.
مهربانی کهوی کریمی سب.
بله، زده قریص پرستون به خبر سر موافقی من چه یو چو خود در من سر خبر چیزم اتمن مرکیزم یا اتیاب دیتر پدی که مطمئن دین و تک و آخواتا اتمن خودکوشی دن.
بله
بله، ډېره مننه چې دومره لنډ نظر مو څرګند کړ. یو څو پیغامونه به نیمی صاحب ولولو. شامت خان وفادار له پکتیکا لیکلی دي، افغانان باید اروپا ته لاړ نه شي بلکې له افغانستان اروپا جوړ کړي. ډېره جالبه خبره یې لیکلی ده، باید له افغانستان اروپا جوړ شي. شاهد الله نورانی له لغمان لیکلی ده، هغه ځوانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کاوه اوس بهر ته ځي، لیکن همداسې نه ده، ډېر کم شمېر به داسې هم وي، لیکن اکثریت عام خلک دي چې شوقی دی اروپا. فریدالله له زابل لیکي که حکومت خلکو ته د امنیت او کار زمینه برابر برکړي، نو به افغانان نورو هیوادونو ته د تلو قصد ونه کړي.
بله، خالد سمیم از ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان نوشته کرده که باید